احمد شیبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کو. خبرونه: جرمنی، هالند، کانادا او استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې وکړي. د هالند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند د بشري حقونو استازي کاتیلا لازیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیو له افغانستان تر نیویارک افغان ښځې د عملي اقداماتو غوښتونکي په نوم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیوالې محکمې د بهیر په لور لومړنی ګام دی. نوموړی زیاته کړه که خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسېږي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبرې که منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړه موضوع به د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 225 پروژې منظورې کړې دي. د دفتر په خپله اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت تر څنګ د بیکارۍ شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د بی ام جی په نامه خپرونې خپره کړې ده ویل شوي چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 120,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکیو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,400,000 ته رسېدلې وې. د یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغي پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې تورخم لاره به تر هغو خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداری ورکړی و. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارۍ چې تجارتي مالونه پکې دي بند پاتې دي بندې پاتې دي او له دې عمله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته هره ورځ د میلیونونو ډالرو زیان اوړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشر د سفر پر مهال د سوری د دیموکراتیکو ځواکونو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوری دیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دي چې د پنځشنبې په ماښام سوری ته ولاړل. فیدان د سلپنوم د ترکیې په تلویزیون ته په مرکه کې وویل د ترکیې پلاوی د سوری چارواکو ته د ترکیې پلاوی د سوری سوریه چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې پاړه د ترکیې حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغې موافقې د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتونکو بیا په دې نظر دي
دغه جګړه، دغه ناخوالې، دغه ناامني چې پاکستان استخبارات خپل شروع کړي وو او د دغه لوبې په ګور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه د تیرونې په ترڅ کې تړل شوي دي. په خوست کې سر لوسه اختر ته خیاطان خوشاله دي.
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کار هم الحمدلله ښه دی.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ مو په ننګرهار کې د کبانو فارمونو ته ورولو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې دي، خو د طالبان حکومت او هند دا ادعاوې رد کړې او ویلې دي چې پاکستان دې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګرې له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر اکسپرس په نوم په مسافرونو کې اورګاډي برید کې کارول سوې وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعاوې رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پېښې له امله د بېګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپې خو اصلی ملاتړی هند بللای دی، خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت ته ویان راندیر جیسوال په حواله ویلي چې نوموړي د پاکستان د ادعاوې رد کړي دي. ښاغلی جیسوال هم د جمعې په ورځ ویلي چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړې چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پی په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې و او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د نامنې لپاره د افغانستان د نظامونو د لړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپل داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړی دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپل شروع کړې وه او د دغه لوبې په ورکه اوس دوی خپل هم سوځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځمې پورس د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنگیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنگيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سېشنبې پورس وسلوالو بلوچ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډیر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونه نو په ځنګړو عملیاتو کې ټول درې ډیر بریدګر وزلې دي. بلوچ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایدا رد کړی دا.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر نړیوالو روغتیایي مرستندوی سازمانونو پورستوی کې په افغانستان کې د څلور بش روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د فعالیت د څرګندېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیایي کلستر په خپل تازه راپور کې چې وړم ورځې خپور کړ ویلي دي دغه روغتیایي مرکزونه د روان 2015 کال په فبروري کې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله تړل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو لنشتون شکایت لري. دوی وای چې په ډیرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي او خلک اړ شوي چې شخصي روغتونونو ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د روغتیایي سکتور پر وړاندې د مخبر زیاتې دونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډیرو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نیټې څخه تر 19 نیټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلی چې افغانستان کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمېر 191 ته رسېدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولات چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تیر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار یې لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به وی وړه نه ورته انجکشن ورکوه او همدارنګه فشار هم ورته آن نه چک کوه. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل نه وزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي، نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 1510 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آیا د امریکا ولسمشر به وکړای شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اوربند وړاندیز لاسلیک کړی، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لورې د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ په دې اړه جزئیات فیروزی عزیزی پوره پور کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړای چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه دیر سورزنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ترامپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ترامپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالي اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل پشان ترامپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ترامپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنونکي په دې باور دي چې امریکا کولی سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14مه د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو مافیت ور تمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري مافیت به د روسیې لپاره یو بل فشار وي او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوې دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولی سي د روسیې پر وړاندې وضع کړي چې البته اغیز به یې پراخ نه وي، ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح سوي هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولی سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکز وبلور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
له خبرونو ور اخوا
نن د روژې مبارکې 15مه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د روژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدلای شي. دا خبرونه په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. azadiradio.com به پانه ته کتا سو ورشي د هغو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د azadiradio لاري د ورځې او شپې په محل خبري شي. همدارس د azadiradio په ویب سټ کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلې او اوریدل شي او د azadiradio د ونیزو پروګرامونو هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ په راسته لاس کې هلته تاسو ته نقشې دي، درې ټکي دي، هغه درو ټکو باندې که تاسو کلیک وکړئ هلته د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو ترلاسه کولی شئ. که څه هم مخکې مې یادونه وکړه چې د روژې 15مه ده، لا نیمایي ته رسېدلې ده او لا دوې اونۍ پاتې دي، خو په خوست کې د کیسه اختر ته رسېدلې. په دغه ولایت کې د لویو او وړو خیاطانو مسؤلین وایي چې 6 کال کاروبار ښه سوی دی، خصوصا د خوست په ښار کې دا خبره کیږي او د نورو کلونو په پرتله د ګنډلو لپاره ډېرې جامې ورول شوې دي. د خوست اوسیدونکي هم دې ته خوشاله دي چې په اوس وخت کې دې ځای کې په هر ډیزاین او فرمایش جامې ګنډل کیږي او د پخوا په څیرې د ګنډلو لپاره نورو ځایونو ته نه استوي. په دې اړه نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب الله خیل پور راپور کړي.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنیو منزلونو کې تر ډېره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی، او کارم الحمدلله خدای په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته من دلته زمينه د کار مسايده کړې ده الحمدلله نسبت 13 کلونو ته سکل من کار ډیر خروان ده
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به خو خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بې وسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته انشاء الله دا جوړې کړې دي ښه چکار بو ښه سات به تیرو بس خو ته خوشحال یو
په خو به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل جلال آباد او پیښور ته لیږلي خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کیږي یو تنخیات نصر الله ویل
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې په لکه عربي ډیزاین شو قاسمی ډیزاین شو سینافور ډیزاین شو کالر ډیزاین شو همدغه سی بین ډیزاین شو نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی
د خیاطی په برخه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپل خیاط یم ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي
یاد دی وی په ورستوي کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزې ما غوا می مال می ټول می در به در
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ننګرهار د افغانستان له غو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم دی ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلی شي د دې ولایت د کبانو لروزنی او د روزنی لسونځو مو په دې راپور کې حسین احمد سي خبروي
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي نوموړی وای
دلته راځو ډېر ښه مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښې موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې نو خلک دلته ډېر راځي
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پراته ده د دې سیمې خلا د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه وس همدغه موسم نو ژمی د دې په بازار کې خوښ خلک چکر ته راځي مایان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې د برق دی عمل نه شته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لاسو یوولس پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والی بالې با کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو اوس لږ زره خراب سوی دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نسته ده خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نسته دی فلحال د پاره لس دکان دینو یما او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوی او خلکو بند کړو بس هم د سیده نه لاړل اوس هغه بند دی او لس هوټل فلحال پال دی او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه بوکا کیږي ورته ناز دی
د ننګرهار د کپ پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستان دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو داسې معیاري غټه اچري نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هېڅ قسم همکاري هېڅ قسم لاسنیوه کې د هغوی نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي هېڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی نه ورته داسې دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو دوی ته هېڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوي وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دا سدی رډو د دې خبري مجلې پورسیو کې د روژې مبارکې پاړه دا سدی رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو
د روژې رنگونه
وعلیکم السلام الحمدلله روزه خټه روانه ده خبره بره برانونه دی اوري او شروع دي تاسو په لسنګه د روژې خروانه ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو د ترټول نه سلامونه احترامات وایم خو کرکونو کې ته احترامات وایم خیر د چرجا او تاسو په خیر مونږ باندې ډیر خاطرې
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادی رادیو خبريالانو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن مسجدونکو روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي په شواخ کې راورسېدل موسمیم شدی تقریبا تندنې او ورځم تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستل نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
facebook.com/azadiradio
ورکړه.